ذهنیت برابر شوی یو غوی کغه قوت لا پیاوړی شوی ترڅو بیا غراسی او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډیر ضروری او ډیر اړینه برخه دی کرکټ دا، او ضرور دا د افغانستان لا نور ډیر سیالي د ټیسټ په لاره واچي. زموږ اوورال اوریج کو کې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دی، او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډیرو نورو هیوادونو سره ډیر زیات صبر یو کو ترڅو دی اوله بریا خپل لاس راوړي. خو تشستا او ځانګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمیټ کرکټ ضرور دی افغانستان کې ډیر وسی، او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابر شوی سي هر رقم کنډیشنز کې، بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي، لا ډیره وده وکړي په راتلونکو ورځو کې. افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره، نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کورم مدن
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
ریډیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مولا یو متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې و مورس سمو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلې به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوخي. د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې دا غ د 2 دقیقې دیدن لپاره ديار لزر کیلومتر واټن په بایسیکل وهله، او نو ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې ورسته د ایران پیښو ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې رشخند وهله.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د تلاسسو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت افغانستان اته نړیوالان دي توس په تمه دي چې مالت سامي چک دیو دیو چارواکی په توګه باندې واکم نظام په توګه وزان په خپلواک وادوی څه کړنه کې او څه برخود کې څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیز نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغه ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنکړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونی امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا دکړي دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو دیو افغان په توګه هغه افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړ، او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پاکستان آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کوي یو وخت نایب الله خان لګندې چوکۍ نه لري کېږي په ژوندنی باندې د لری سي. نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
له دوه نه ځند روسه بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده. خو لسیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سي، یو شمېر یې ژوبل هم دي. د یاد هیئت له لورې را انتقال شوي دي، یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي سي هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داسې تقریبا په 2 شپېتو شاوخوا افغان کډوالو باندې ایراني چارواکو ډزې کړې وې او دوی وژلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونه هم خبر وو، ویډیوګانې، اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وه چې څېړنه سوې وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یوارې پوسی سي د عوامل چې شدي اوس ورته عوامل روښانه سوله. ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې مدا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسۍ یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څوره جبران دي. جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي، د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودل لسی. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند خبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیزه کله دې ته رسنیز پوخخ ورکولو، یې دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول. هغوی هم تهدید کړل وای غواخل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمه تیریدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 شپېتو یا هم 220 په شمول باندې وشل شوی دی او د دې شو یا هم 40 په شمول باندې جوبل شوی دی.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو تلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی روسه د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوک کې کوي وی ډډې تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي سره په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ترسیدل شي له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځزي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبد الله همدارز د امریکای چارواکو او خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ پناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دشمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبد الله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم آزادې رادیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبد الله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو بار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي، هم مخالف ډلې قوی کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزورې کول. نو مکه په هر حالت کې لستونز سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې له تباہی سره مخ شوی یو. دا غیر ډیر غټ لامل او دا غیر ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، دغه مرض علاج ونکو، موږ د فلا پلور، د آبادی پلور، د سوکالی پلور، د خژوند پلور او د افغانستان د سرلوړی پلور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیف ډکه لیکنې د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیز رسنې فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لګرسته پیښیدون کړي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبريال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې لسراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناشته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله روخن فکر د خزو د اقونو په لوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشریعت کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوه، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې ملمستیاي دا ښکاره کوي چې خلیفہ د بیرون ترڅنګ داخل کې هم زنو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوه دی. خدای هم ویلی چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنه ناراضه چارواکی دی.
نشل کال نړیوالو ته وړاندې شوی د هغه تصویر په لمن زوړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکو باید د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو په لګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسه او نوي پیسه اتیا پیسه پیسه په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو له اړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید له اړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړه چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قوم ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول د دې وو په انتظار دي.
هغه سره ناراضه او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه چې شوې سکرا دا کې ډېر مشکله سره حالي.
که دا خوشکاله د چمرګره د غد د امزه کوم ته ویني دا وو مو ته ویني ولکه د خوراک او بل رو یا د انسانانو بل رو یا د مالو بل رو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلې، اولادونه مم په علاقې رسیدلې، مرګره
بلخوا ځینو خلکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمېدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغه لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه عملونه پیدا کړي چې هغه د لارې چغی د وجې د اوبو زیرمې کم شي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي چونکې چون مهم دی انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې د دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړه ده. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې میناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د غډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. جنوبیا ویلی ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پرستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیز رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ و چې ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړی کړی دی.
شاهد اپریدی کوکی خیلو ته لورتلو ورسته خبر اعلان تو ویل اپریدیان د پاکستان پاو سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابره کوي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلی شاهد اپریدی د پی ټی ایم ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا ده چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرون کې ملکي الوتکه جوړ کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادیږي خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختی اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سنویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به پر ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې اووم میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 40 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13 د مشتقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 40 کلن ګونګ وایي له وړکتوب یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکي خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 18,000 mAh دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپل اووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.